سلامونه وخت مو بخیر خرغلاس د دې محل خبرونه د طالبانو د حکومت برنوی چار وزیر امیر خان متقی نن پر رسمي سفر ایران ته روان شو. د برنوی چار وزارت مرسل وینا افزی احمد پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې خپل متقی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ خپل ایرانی سیال عباس عراقچی او نورو چارواکو سره هم ګوري. بیان زیاتوي چې د طالبانو په پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرسل عبداللطیف نظریه شامل دی. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې پراخ سیمه ایز تماسونه پیل کړي او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر په ګډون سوجیک پوری چارواکی امدا اوس د روسیې او اسلامي نړۍ په شپاره سم فورم کې د ګډون لپاره د روسیې په کازان خار کې دي. همدا راز طالبانو تر واک لاندې خبري ایجنس نن خبر ورکړی چې د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي د سان پیټرزبورګ د نړیوال حقوقي فورم په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د خرته سفر وکړ. د امریکا د کانګرس ویلو یی دلیل حکومت څخه غوښتي چې 40,000 افغانانو ته د امریکا ته د مهاجرت ویزې ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا ته د افغانانو د لیږد بهیر درېدلې ده، د کانګرس یو سرشپاک غړو په دې ورستیو کې په یوه رسمي لیک کې 40,000 غوښتنه کړې ده. دا لیک اس آی وی افغانانو ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس ملي امنیت فرعي کمیټې ته استولای شوی دی. په دې لیک کې چې د افغان کډوالو یوې مدافع ډلې افغان ایواکوي پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی، راغلی چې دا ویزې د هغو افغان وګړو لپاره په پام کې نیول شوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې اوږه په اوږه کار کړی او په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام په 2019 کال کې پیل شو، چې په افغانستان کې د پخوا ډېره امریکایي ځواکونه د افغان همکارانو لپاره په متحده ایالاتونو کې د خوندي سوګنې مکان برابر کړي. هندي رسنوی راپور ورکړی چې د هند او پاکستان له شخړې وروسته د لومړي ځل لپاره د افغان سوداګرو په تجارتي مالونو بار لارې له پاکستان څخه هند ته واوښتي. اته لارې چې د افغان سوداګرو 1590 میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړ وي، پرون د هند اتاري بندر ته واوښتي. د اپریل 23 څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګري مالونو بار لارې ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړ شوې. د هند بارنوی سوداګری د خونی رئیس بی کی جی بجاج د دې اقدام حرکت کړی او هیله څرګنده کړې چې افغانستان څخه نوري لارې هم پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. د اپریل په 2 د هند کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو په برید کې شپږ ویشت وژل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرو تورن کړ او غچا اخیستونکي بریدونه پرې وکړ، خو پاکستان د هند تورونه رد کړ. د بریټانیا پولیسو خبر ورکړی چې د توریزم پر ضد د پراخ عملیات په ترڅ کې درې ایراني وګړي له بهرني دولت سره د استخباراتي همکاري په تور نیولې دي. د بریټانیا د توریزم ضد پولیسو نن په بیان کې ویل چې مصطفی سپاوند، فرهاد جوادی، منش او شاپور قلیخانی نوري په دې تور نیول شوی دي چې د 2023 کال د اګست 14 څخه تر روان کال د فبروري 14 پورې احتمال لري بهرني استخباراتي ادارې سره د همکاري په فعالیتونو کې لاس درلود. پولیس ویل دي چې دا اشاره د ایران دولت ته ده. د رواني میاشتې په لومړیو کې د اوو ایراني وګړو په ګډون اته نور کسان هم د جلا عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. د حماس ډلې چارواکي وایي 85 تنه فلسطینیان د غزې په تړنګه کې د اسرایلو د تیرې شپې په وایي عملو کې وژل شوي دي. د عملې داسې مال شوي دي چې ښکاري اسرایل په غزه کې د پراخو ځمکني عملیاتو په درشل کې دي. د ریوټرز خبر ایجنسی راپور له مخې له تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې د اسرایلو په بمباروي کې له 300 ډېر کسان وژل شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې د اوربان له ماتېدو وروسته دا پر غزې د اسرایلو تر ټولو مرګونی هوایي عملې دي او دا په داسې حال کې ده چې منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر د اوربان د بیا ټینګېدو لپاره له کوم مثبت اغېز پرته پای ته ورسید. مننه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو یې. امریکا له کانګرس څخه د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو 40,000 ویزو د تصویب غوښتنه.
زه هر کله کوم دی نه خو توقع مې دارم چې د 40,000 زر وکړي چې لپاره چې مقصد موږ خلک ته چې کیسونه لرو.
د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې د افغانانو ستونزې.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی ال تخېږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
او د خپل رسنیو کارکونکو داوی
چې راځي کړی دي جوش کړی وبم را منې وروړي دي او تیزاب مو انجکشن هم کړی دی لاته
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس یو څلور شپږ غړو په یو رسمي لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې د افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو شل زره ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې جمعه د میش پاره سمول شوی راغلی چې د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لپاره وړو افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پوګه خدمت کړي او دا چې دوی غواړي دا پروګرام لپاره کافی ویزیشته اس ای وی تر لسکړی چې د افغانستان په دیل کې په افغانستان او پاکستان کې میشت یش مېره افغانان چې امریکا ته د تاکیسونه لري لدی لیکه هر کله کې حقوقونه کوي چې متحده ایالات دی افغان پناهغښتونکو جدي ستونزو ته پکاتو د بیا ستوګنې او لیکت پروسه پیل او چټک کړی. نور حال د کرام لای کرام راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زر افغان پناهغښتونکو د لیک لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلي کده. تازه د امریکا کانګرس په 2016 مالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د شل زر ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14 د امریکا د کانګرس یو څل شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2016 مالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو شل زر ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې لکلونو رئیس د امریکا د کډوالۍ ولې ځنګړو ویزو یا اس ای وی ته پته مده د کانګرس لدی غوښتنې هر کله کوي خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتن کړي. په کابل کې مش نوید چې اس ای وی کیس لري او ځوان د درې کال کېږي امریکا ته د لیک پته مده په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کله کوم دینه خو توقوم اداره چې به کار لږ زر زر وکړي د لپاره چې مخصن موږ خلک ته چې کیسونه لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دي اقتصادي لحاظ نه د ټولو دنیا ته خبر افغانستان اقتصاد ډیر ضعیف ده او تیم مشکلات هم دي نو سخت موږ ضرورت لرو تخته.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناهغښتون کې پایکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناهغښتون که رفیع الله وی لتیر دریو کلونو رئیس د غلطه اوسیږي خو په اوس وخت کې له پاکستانه د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري او یعنی افغانان باندې انتقاد شي خو په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو پولیسو سره نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقاد شي.
د امریکا د کانګرس د یو څلور شپږ غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغه افغان وګړو ته ویزی ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزي سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون لاله نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناهغښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لاره چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې وخت له بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناهغښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډوه. که څوم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللی خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا مشتدین چاري په ټپه درېدلې. د رويټرز د راپور لمخې د 2020 کال لاګست وروسته د ولک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیکدول شوی خو د بیلابیلو راپورونو لمخې لا هم لزګونه زر افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
azadiradio.com
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر اوسیدونکو وایي د تلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړیکې آن دی وی اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کولو لپاره د غره سرته وخیزي. د طالبانو حکومت د مخابراتو ټکنالوژي وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شکایتونو داسې مادي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ته نړیواله ورځې په توګه نمانځل کیږي. نور حال پر راپور کې
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خيږي چې غا ډیره غټه فاصله غواړي دوی ته خيږي بیا خپل انټرنیټ کاری.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالی اوسیدونکو محمد الله مسعود و د وی چې نه وځي د نت د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزې ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو لنیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله مرزکا ولسوالی کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي. نو خلک خدای شته له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالی اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوشته ما ازادي راډیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه کوي.
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا ښه ده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځلس وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن. مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزای استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بلستون زیادوی
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي، مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. هم غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تر څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د می ولسمه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان جون او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې له دولتي ادارو څخه تازه ګوښه کړل شوي یو شمېر کارکوونکي وایي سره لدې چې له دندو ګوښه شوي دوی ته د بدیلو دندو فرصتونه هم نه دي ورکړل شوي. د کارکوونکو د تنقیس په دوام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون یو شمېر نشراتي او تخنیکي کارکوونکي وایي چې دوی له خپلو دندو ګوښه کړل شوي دي. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته د حکومتي کارکوونکو کمول کولای شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران ته لار هواره کړي. نور هلې په دې راپور کې
والا فعلا درخونه شایسته اجسر ایوان استم نمیدونم چی قصه بزرگ خدا پیش ببرم.
د ملي رادیو تلویزیون یو له تنقیس شویو کارکوونکو څخه دی وایي چې له دریو لسیزو زیات یې په دې رسنۍ کې کار کړی، خو ستاسو تنقیس شوی او په کور ناستی.
هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ات کسیزې کورنۍ سرپرست دی او له وزګارېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تیره اونۍ موږ ریاست ته وغوښتو، زموږ کارتونه یې واخیستل او ویې ویل تاسو تنقیس شوي یاست، نه پوهیږو چې د څه لپاره تنقیس، اوس نه پوهیږم چې خپل روزګار څنګه پر مخ بوزم، اضافه پیسې هم نه لرم چې کار پرې وکړم. په دې هیله مې کار کاوه چې په راتلونکي کې به تقاعدي واخلم، خو لکه یو ورځنی مزدور کار کارت یې رانه واخیست او زه یې تنقیس کړم.
د دې ادارې یو بل کارکوونکی چې د عمد موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
کله چې کس د وظیفې څخه تنقیس کیږي نو طبعاً چې هغې ته سخته تمامیږي، ستونزې سره مخ یم، د کور کرایه ده او د کور خرڅ دی، نو دا ډېر سخته تمامیږي چې ماش هم نه وي، په غریبۍ کې نه شرمیږم او خشرترینه کارونه وي کوم، یې چېرته ګرسونی وي، چېرته شاګردي وي، هر کار سي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو تلویزیون ځینې تنقید شوي کارکوونکي ادا کوي چې له دې ادارې څخه د ښځو په ګډون له 200 څخه زیات کارکوونکي تنقید شوي او د وري او غوی میاشتو معاشونه یې هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې د دوی تر کنټرول لاندې په ځینو ملکي ادارو کې د یو شمېر بستونو تنقید تایید کړی و او دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د معاشونو کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت لپاره یو معمولي اقدام بللی و. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د ګمارونو او تنظیم په برخه کې له 30% پورې تنقید پلان شوی. د دوی په ټکو یوازې د طالبانو حکومت پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو څخه شاوخوا 90 بستونه تنقیس شوي دي او د بستونو د کمیدو سربیره د کارکوونکو معاشونه او امتیازات هم کم شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې له دولتي ادارو څخه د تنقیس شویو کسانو د وضعیت د حل لپاره کوم ځانګړی پلان نه دی اعلان کړی. اقتصادي کارپوهان خبرداری ورکوي چې د بدیل پلان پرته او په داسې شرایطو کې چې د کار بازار او فرصتونه محدود دي، له دولتي ادارو څخه د کارمندانو د تنقیس دوام کولی شي ژور اقتصادي او ټولنیز بحران رامنځته کړي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په افغانستان کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او بېوزلي زیاته شوه او نور هم زیاتېږي، دا ځکه چې مهاجر بېرته راستنېږي او د هغوی خوران کار نه لري، او د دې ترڅنګ هغه کسان چې د تنقیس په نوم له دولتي کارونو نه وشړل شول دا هم د بیکارانو په لښکر کې ور اضافه کیږي، نو دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده.
هغه ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې د بیکاری او بېوزلۍ ستونزو د حل لپاره د لا زیاتو پانګونو د راجلبولو او د قانونو په څیر د عایداتي سرچینو له لارې خپل عاید لوړ کړي، او سربیره پر دې خصوصي سکتور د حکومت د ستراتیژیک ملګري په توګه کولی شي د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل شوي او نور د ادارې جوړښت له کمښت یا تنقیص سره مخ شوي دي. له دې بدلونونو وروسته په زرګونو ملکي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. ډېری اوس په هېواد کې بېکاري سره لاس او ګرېوان دي او ځینې د ژوند کولو لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډوالۍ ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي مرستیال خبردار ورکړی چې د امریکا د 202 میلیون ډالرو مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتي خدمتونو بې برخې کړي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بی بی تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړي وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان ماجر راغلی او کلینیک نه لرو چې د دوایي وکړو، ته مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي، مونږ لږ ډاکټر نه لرو چې مونږ ته کلینیک ماشومان چې مریض شي ډاکټران هم نشته مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو لټړل کېدو وروسته روغتیایي مرکزونو سره د واټن لامل د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
زموږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته خو ډېر لرې دی، موږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یوه کلي کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. ښځینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي، اکثره وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایوي مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د یو سلو دوه میلیونو ډالرو مرستو کمیدل به شپږ اشاریه نهه میلیونه افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي. انډریو سربرتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن نهه سوه روغتیایي مرکزونو نه پنځه سوه یې وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبریالانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت ویجاړون کې اغیزې ولیدلې او درک میکړې. دا سه ناورین چې ممکن د خبرونو سرچکی نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت پر پالیسۍ ځینې منتقدان او د خواله رسنیو کارکوونکي دا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله بندي او سخت شکنجه شوې ده. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوان هم ازادي راډیو ته ویلي چې عزیزان یې پر طالبانو د نیوکو له امله نیول شوي او تر اوسه یې کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپلو ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دیوي تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: دغه ولایت یو بل اوسیدونکي هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه یې په خپل فیسبوک پاڼه د یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول سوی او شکنجه سوی دی.
فورم سبا باندې یو کس زنګ وان او زه د ولسوالۍ د استخباراتو معاون یم او سبا ولسوالۍ ته سهار کې راشم چې بیا ورغلم نو تاسو سره فورم کوئی په ما باندې د وهلو گزارنه وکړو او فورم زما موبایل واشته زما ماتکو زیدان دې کابل نیولم چې ما په فیسبوک کې انجنیر تعلیم پاڼه فوس کړو د یو راز او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې
د افغانان ندا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوري حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د انجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه ادعا په اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نه کړي. د جینو نیول سویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل سوي او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د بې لیکنې له امله نیول سوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیمانی څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیرعلي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیمانی ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پیله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي یوازې په یوه اونۍ کې تر 3000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي. نور جزئیات د سنکا کډ راپور کې ووري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار وایي د مې په دوهمه اونۍ کې یعنی له 8 تر 10 نیټې پورې له 3000 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د مې په 14مه پر ریلیف پڼه خپور کړی راغلی، د روان میلادي کال له پیله د مې تر 10مې پورې ټول ټال 5,300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي، چې له دې ډلې 2,396 تنه یې شړل شوي دي. یونیسیر دغه شان په یو جلا راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ د مې تر 10مې پورې 1,602 افغان کډوال له پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي، چې له دې ډلې له 15,000 زیات یې شړل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د مې په دوهمه اونۍ کې یعنې له 8 تر 10مې نیټې پورې په پاکستان کې له 3000 ډیر افغان کډوال نیول شوي هم دي، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشي شوي او که افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو ګاونډیو هېوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې افغان کډوال عارف ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما در کشور ایران بسیار به یک وضعیت بد
مخ په ایران کې لډیر بد وضعیت سره مخامخ یو تر نانوی یا دکانه پورې نشو تللی ایران پولیس افغانان په زور بیای وهی تکوي او ډیر بد چلن ورسره کوي موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنیدلی
افغانستان هم برگشته نمیتوانیم
په پاکستان کې افغان کډواله هدیه روشن حمله ورته برخلیک شکایت لري
کوم درد درته بیان کوم ډیر حالت خراب ده څوک د چوت خپل وطن ته تل نشینه هغه مشکلات لري هر څوک دلته مجبوری تر غلې ده انیسیار ته چیزان کو امدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کده هغه پروسس سو خلاص کیږي هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې قانوني اسناد نه لري خو دا لړۍ وروسته له هغې لپراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ECC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي له دې سره ایران هم په تیرو 2 کلونو کې زرګونه بې اسناده افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي په 2020 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست شرغلاس د یو لسم ټولګي وسوال لسم وسته نن ورځ زو د بشمزي حیوانات د لبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تل وست کې موږ د ارتروپودا کوم دغه شوا ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي و پیژندل او د هغه څخه مکلک پوټی کې هم ویل چې په هغه کې مختلف ډولونه ویل همدارنګ حشرات مهم ویل چې په حشرات کې ماشه ورج همدارنګ د ورېشم چنجي د ټولو مشتسه و پیژنل او مکرر ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دې کې کوم ژوندۍ موجودات شامل دي زموږ استاد چې درس به یو سلو سلورمې صفې څخه به تر یو سلو اتمې صفې پرې دوام وکړي راځو انکبوتیان چې دی انکبوتیان موږ وایو له لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ارکنی په معنا د غني د او همدارنګه او چې دی هغه د پمانه د ورته ده چې یعنی دا کوم ژوندۍ موجودات چې دی دوی کوم غني چې دی هوغوته ورته جوړش لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هوغوت دلسخه موږ مثال وایو غوندلان دی کنده د ویشتانو د بیخ کنده لړمان دی همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړشتونه دي چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وین سره چې کله د دې زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې بدن جوړښت دی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ ویل چې د دې سره او سینې چې په یو برخه کې سره یو ځای او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي همدارنګه ورپسې راځو پښې دوی چې دی اته دی پشی لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پشی څخه چې د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حصي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري، انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حصي کم شان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو له پلوه فرق لري، ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې یې سترګې لري مګر نشي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کیدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه څه کې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی سي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دوی کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دی یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي. او ځینې چې دی ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دی په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیسټم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوي دي چې دا د دوی د بدن څه کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځینې ټوله غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي ایکوسیسټم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیواناتو لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دی هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غڼه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایي زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دی هغه هم د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بل سره وصل ده، یعنې سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دی په مختلفو ساحو کې د چاپېریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګیډې سره د یو نري ملا په واسطه چې سوې ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډېر قوي دي ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې یې هم تر دې مطلب کم یا ډېرې لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي مثال دوې یا درې په دغه کم پښو کې چې دي غاښونه وجود لري چې د منګولې وجود لري چې د دغه په واسطه دوی کولی سي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی سي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړشتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم شزینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و شزینه او جنس ته غټوي په زینو کې چې دی جنس شزینه غټي چې مثال د شزینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي ته پیر ورڅ کولای سم ورپسې د زو لړم ته لړم چې دی د زینو خطرناکو عنکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري لړم چې دی د موجوایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوي لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده همدارنګه د نس او گی د نس یا گیډ برخه ده او لکه په شی وجود لري د سر سینې برخه تر ازو دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري او سترګې چې دي دوه مرکزی سترګې دي او څو کوچنی ساده سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دې نس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني او دې چې دې د پنجو په څیر جوړشتونه دې چې د شکان نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل شکار کې د ظاهرو سوول لپاره هم ورڅخه دې چې کې استفاده کوي او د شکار د ټوټه کول لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه د نس په برخه کې چې د نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه مو جوایو مخکینی برخه ده شاته برخه د چې په مخکینی برخه کې چې د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي تنفسي سیستم دي هغه وجود لري او په شاته برخه کې چې د هغه د لکې اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي ورپسې راځو د لکې برخه چې ده د لکې په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري او دوی چې دي او څو باندې لري چې اخیرنی باندې چې دي تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دونه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فنس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي همدارنګه دوی چې دي اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي دوی اول لمړی راول دغه کم حصي ځواکونه چي دي د خپل حصي جوړشتونو په مرسته د ځمکه ساده جديدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی خپل شکار په نشکري او معلومي کې چې دوی عموما د شپې د خوا فعالوي د ورځې د خوا د ډبرو لاندې د خپل ژوند مختوري د شپې د خوا راشکار کیږي او اشرات انګ مثال نورا کبوتیان او کوچنی حیوانات چې کی شکار کوي د شکار نیولې د سې دي چې دوی خپل کم پنجه په مرسته شکار نیسي او ټینګوي ک شکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي مثال دوی د لکې کاروي او هغه فلچ کوي دوی یو خاصیت لري کچيري مثال د دوی شکار چې دی د دوی سره مثال وغوړ چې تشته او کې خپل ځان ورسخه وساتي نو دوی غوسره مثال دی نه راکې چې هغوی پریږدي او دوی چې دی د زهرو کارونه چې د کم د لکې پنیش کې چې زهر ستاده هغه څخه شکار فلچ کوي او وژني یا هم وژني او دوی چې دی د زهرو اندازه د لړم د ډول او شکار د اندازې پورې اړه لري همدارنګه د دوی کم اچ چانچ کم زیږي یا نیوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کیږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډیره وخت پورې د مور په شاپ پورې تر څو پورې د خپل واده کوي او د چاپیریال سره اموخ نیسي او د دې چې دی مثال د جامد خواړه نس خوړلای نو د شکار بدن نرموي او بیا مایات سوشي او د خله ځانګړي غدې د شکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي او د شکار هغه کم پاتسي وی مواد چې د شکار له خوړلو وسته پاتسیوی پریږدي او بیا نوې شکار پسې انګرځي او دوی چې دی په غذایی زنجیر کې هم ډیر ارزښت لري ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دي خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري، او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د 15 څخه آینې تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوي، او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیواناتي یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه دپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوژدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري، همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګي کړي څخه جوړ شوي دي، او نسبتا و سلپروته اوژدوالی ډیر دی. او د دوی مثال په سر کاسه برخه کې چې دي سترګي او یو جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري، او پاسنی ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه لنډه ده او سلور کړي لري سینه، او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري، او دوی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورونکي دي چې چل نه کوي، یوازې واشه خورونکي دي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي، او اخرنۍ پوښتنه ده سلپشې یا زنځه واضح کړي. سټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړو غو صحتمند به است. شرح لاس د ولسم ټولګي واتسوال سم لاسته نن ورځ راځو موږ او تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل ژوند د مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی، چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي، همدارنګه انسانان یې خوله چې ده د پوستکي له لارې، او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې، او تشې بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ استاسي نننۍ درس ته اتیایي مسافه څخه تر څلور اتیایي مسافه پرې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري، او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیولا برخه ده، او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کمی برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کمی دندې سرته رسوي.
لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډیر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته واستول سي په دې کې چې کیږي داخلیږي کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی سي لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي د پښتورګي اتانات دي پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم دندې چې دی هغه راځو موږ وایو چې مثال دی کومې اساسي دندې سرته رسي هغه په څه ډول سره سرته رسي هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو لومړی به د نفرون جوړښت ته وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي او دی چې دی د کپ په شکل یو پوشلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی چې دا ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخه څخه شروع کیږي او د دغه برخه دند چې دی د بومن کپسول دند چې د هغه د وینې لومړی فلټر کول دی یعنی کوم وینې چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه ګلوکوز مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي پاکیږي زده او پروټینونه او لی مالیکولونه نه پریږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایعاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز اوبو امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي یعنی کوم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه جلا کړل سوله هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. اور پسې د لوب اف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړش لري او د شکته او پورته برخه څخه جوړ شوی دی یعنی لاندې او پورته برخه لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي، همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی. د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوپ اف هنلي وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چورش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو واری او سیدیت کچ تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولون کینل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نشټ دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې د هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لېږدول چې د هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سره رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سره رسي. اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلای شو. د نفرون په دندو کې موږ تاسو رازو لمړی د وینې تصفیه وایي. د وینې تصفیه چې د نفرون چې خپل په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د 100 مرحلو لاري ترسره کیږي، چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایي د وینې فلټریشن دی. دا د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتریږي او بومن کپسول کې تر سره کېږي. دی دا څه ډول سره کار کوي چې وینه چې د ګلومیرولوس لاري داخل کېږي، چې د کوچنی وینه رګونو یو جال دی، او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغه برخې څخه بومن کپسول ته داخليږي، او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دا کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دا چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي، او موږ وایو دا مرحله چې د پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هنلي او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چې کیږي جذبوي، او دا د لوپ اف هنلي چې ده هغه د شکته برخې لاري او بجذبوي، او د پورته برخې لاري مالګي جذبوي، او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پات مالګي او بچ دي د ارتیا په اساس جذبوي، نه خپل ارتیا ډیر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن ارتیا ورته نه لري لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولون کې نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دی دا د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډیر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دی هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دی زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایعاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلی، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډیر مهم دندې سره رسیږي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخې کې چې و د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول تر سره کوي، چیرته چې د مایعاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وین دغه دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دی هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایعاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی چې دا ټول څوک سره رسېږي، دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکو نل لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرونونه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی چې تقریبا د 0.4-0.35 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړی، دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي، او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
خالی مې د آشنا د ناستې زده جهاز کرا سي زړه مې نه ره دي. خالی مې د آشنا د ناستې زده جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے. خالی میں داشنا میں ہستی سے دے جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے. شمال وقت مستی کرو شیرین جانان متل مسافرو زمانت جنگ یو علا خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچی جھوندے دے جڑا زکرا زیجر میں نہ رہ دے. خالی میں داشنا دے نستی سے دے جڑا زکرا زیجر میں نہ رہ دے جڑا زکرا زیجر میں نہ رہ دے.